السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه نور بس د پروګرام ته ځانګړې شوې. قربانې زموږ همکار ملالۍ بشیر د وروسته سټوډیو ته راځي. خدا پروګرام لاندې خبري برخه هم لري. په دې کې به واورئ چې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي ټام ویست یو ځل بیا د افغانستان په راتلونکي کې د ښځو ونډه مهمه بللې او ټینګار یې کړی چې ښځې حق لري زده کړې وکړي او وړتیاوې ولري. دا لنډه خبري برخه وروسته راځي. خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د کاناډا د کډوالو چارو وزارت وایي یو شمیر افغانان یې د هیواد ته انتقال کړي دي. د کاناډا د کډوالو وزیر شان فریز نن پر خپل ټویټر لیکلي په یو چارټر پرواز کې 309 افغانان له هغې ډلې د کاناډا له پوځ سره افغان کارکوونکي او د بشري حقونو مدافعان له خپلو کورنیو سره د کاناډا ګالګري ښار ته رسیدلي دي. هغه زیاته کړې د کاناډا له ژمنې سره سم نږدې 15,000 افغان کډوال کاناډا ته تللي او د دې کال تر پایه به د دې کسانو شمیر 40,000 ته ورسیږي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د پوهنې وزارت وایي د ښوونکو د روزنې معینیت د تیر حکومت لخوا د دې وزارت له تشکیل څخه حذف شوی وو او د دوی حکومت د ښوونکو د روزنې ولایتي تشکیل د اضافي مصارفو د مخنیوي په موخه حذف کړی دی. د وزارت نن پر ټویټر د یو بیان په خپرولو سره ویلي د پوهنې وزارت د تشکیلاتو د منطقي جوړولو کمیټې پریکړه کړې چې ټول غیر مؤثر جوړښتونه د دې وزارت له چوکاټ څخه حذف او پر ځای داسې جوړښتونه رامنځته کړي چې د بیان پر اساس ګټور او ځواب ویونکي وي او د ښوونیز کیفیت په لوړولو کې مرسته وکړي. د اوکراین پوځ او سیمه ییز چارواکي وایي دا درېیمه پرله پسې ورځ ده چې روسیې د کیف په ګډون د اوکراین پر نورو ښارونو د توغندیو او بې پیلوټو الوتکو بریدونو ته دوام ورکړی دی. د چارواکو په وینا سره د دې چې هوایي دفاعي ځواکونه توریدلي چې دا بریدونه شنډ کړي، خو دغو بریدونو لږ تر لږه یو تن وژلی، څو تنه یې ټپیان کړي او مالي زیانونه یې هم اړولي دي. د اوکراین د هوایي دفاعي ځواکونو په خبره شل هغه بې پیلوټه الوتکې راغورځولي دي چې کیف او د اوکراین نورو ښارونو یې په نښه کول. د اوکراین د لوی درسیز دفتر نن ویلي د جګړې په ډګر کې اوکراینی ځواکونو د دونیتسک په ختیځ باخمود ښار کې 15 جنگي عملیاتو کې برخه اخیستې وه. او سم د ورزش له ډګره، د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله د تایلند د انټر کانټینینټل په سیالیو کې ګډون کوي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله به د مرکزی آسیا تر سیالیو وروسته د تایلند هیواد د لویو وچو په سیالیو کې ګډون وکړي. د افغانستان د فوټسال فدراسیون د جولای په 12 نیټه په یو خبر پاڼه کې ویلي دي د تایلند د لویو وچو په سیالیو کې به پر افغانستان سربیره تایلند، چک جمهوریت، میانمار، موزمبیک او د سلیمان ټاپو برخه ولري. په خبر پاڼه کې ویل شوي یا د سیالۍ د زمري میاشتې له 14 نیټې د همدې میاشتې تر 22 نیټې پورې دوام کوي چې د تایلند په بنکاک ښار کې ترسره کیږي. او ټاکل شوی چې سبا جمعه د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کرکټ شلوري سوداګریز جام پیل شي. دغه لیک چې د میجر لیگ کرکټ په نامه یادیږي شپږ لوبډله به پکې یو د بل په وړاندې سیالي وکړي. په ریپورټونو کې ویل شوي دي چې د یاد لیگ اکثره پانګوال هم د آی پی ایل غوره لیگ د لوبډلو مالکان دي. په دې لیک کې به راشد خان او وقار سلامخیل د ماینی ویارک او قیس احمد به بیا د سان فرانسیسکو یونوکون لوبډلې ته لوبه وکړي. یاد لیگ به د جولای تر 1.5 نیټې پورې دوام ولري. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. که غواړئ چې دا خبرونه او زموږ راپورونه په تفصیل سره ولولئ زموږ ویبپاڼه کې موندلی شئ. د ویبپاڼې آدرس دی ازادي راډیو .com. لکه څنګه مې چې د خبرونې په سر کې تاسو ته وویل د دې ساعت ډیره برخه نور بس پروګرام ته ځانګړې شوی دی. دا پروګرام لږ وروسته پیلیږي خو په سر کې یو موضوع راخلو. هغه دا چې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی ټام ویست وایي افغانستان پر راتلونکو کې د ښځو ونډه مهمه ده او دا ټینګار کوي چې ښځې حق لري زده کړې وکړي او وړتیاوې ولري. د ټام ویست تر څنګ د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي رینا امیری هم د ملالې یوسفزۍ د ورځې په مناسبت د نوموړي د هغو هڅو ستاینه کړې چې په افغانستان کې د ښځو په ضد د طالبانو د افراطي او سیستماتیکو پالیسیو په وړاندې د نړیوالو اقدام د غوښتنه کړې ده. دا چې د ټام ویست د خبرو نور جزئیات څه دي تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویسټ وایي افغان ښځې او نجونې د افغانستان د راتلونکي لپاره لویه شتمني ده. نوموړي د جولای په 14 د ملالې یوسفزۍ د ورځې په مناسبت په خپل ټویټ کې ویلي دي چې په دې ورځ د نجونو د زده کړو د حق غوښتنه کوي. ټام ویسټ همداشان ویلي دي چې ښځې حق لري زده کړې وکړي او وړتیاوې ولري. د ښاغلي ویسټ تر څنګ د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی رینا میری هم د ملالې ورځې په مناسبت د نوموړي د هغو هڅو ستاینه کړې چې په افغانستان کې د ښځو زید د طالبانو د افراطي او سیستماتیکو پالیسیو په وړاندې د نړیوال اقدام د غوښتنې او نجونو او ښځو ته د زده کړو د مساوي لاسرسي په برخه کې کړي دي. د افغانستان لپاره د دوه امریکایي استازو تر څنګ د نوبل جایزې ګټونکي ملالې یوسفزۍ هم د خپلې کلیزې په مناسبت په نایجیریا کې یوې غونډې ته په وینا کې افغانستان په نړۍ کې هغه یوازینی هیواد یاد کړ چې نجونې پکې له زده کړو محرومې دي. یوسفزۍ همداشان وویل چې په افغانستان کې له زده کړو منع شوې نجونې په کورونو کې بندې پاتې دي او خپلې هیلې له لاسه ورکوي. خو ځینې افغان زده کوونکي او محصلان وایي چې له یوې خوا طالبان دوی ته ښکاره ځواب نه وایي چې کله به بیرته خپلو ښوونځیو او پوهنتونونو ته ستنېږي او نه هم د نړیوالې ټولنې لخوا داسې همغږي اقدامات شوي دي چې طالبان د نجونو په زده کړو د بندیزونو ختمولو ته مجبور کړي. په کابل کې د 12 ټولګي یوه زده کوونکي شبانه او په ننګرهار کې محصله سارا چې د طالبانو لخوا په زده کړو له بندیزونو وروسته اوس په کور ناستې دي وایي
دوه کاله وشو چې ښوونځي تړل شوي. دا حالت مو ډېر ځوروي. که څه هم نړیواله ټولنه موږ ته هیلې او ژمنې راکوي خو په عمل کې زموږ لپاره هیڅ هم نه کوي.
ما ته هنوز نه کردم.
شخصا زه خپله خو هیڅ ده تمه نه لرم. په داسې حال کې چې نن نړیواله ټولنه په عمل کې څه کوي او طالبان هم زده کوونکي نن په سبا کې تیرباسي ورته وایي چې نن په سبا کې د موږ اقدام کوو او عمل کوو.
نړیواله ټولنه داسې مهال په افغانستان کې نجونو ته د زده کړو د حق ورکولو غوښتنه کوي چې څه موده مخکې ځینو زده کوونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په زده کړو بندیز او د نامعلوم راتلونکي له امله رواني ستونزې ورته پیدا شوې دي. د طالبانو حکومت چې له واکمنېدو وروسته یې له شپږم ټولګي پورته او د تیر میلادي کال په وروستیو کې په پوهنتونونو کې هم د نجونو په زده کړو بندیز ولګاوه، تر دې دمه یې د دې بندیزونو د لرې کېدو په خاطر کومه کره نیټه نه ده وړاندې کړې.
و مو ورېدل چې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی ټام ویسټ وایي د افغانستان په راتلونکي کې ښځې مهمه ونډه لري او دا ټینګار کوي چې ښځو ته باید د تعلیم او کار حقونه ورکول شي. د افغان میرمنو او نجونو په اړه د نړۍ غږ تر ډیره یو دی چې دوی ته باید خپل حقونه ورکول شي، خو ولې دا غږونه نه اورېدل کیږي؟ همکار مې خاطر پردیس په همدې اړه د ښځو د فعال مرزي حافظي نظر پوښتلی.
زه فکر کوم له کله نه چې افغانستان د طالبانو لاسته پیازلي ورغی له مغه ورځې نه یوه نامعلومه لوبه په افغانستان کې متاسفانه روانه ده. تر اوسه پورې د دې ترڅنګ چې غږ پورته کول کېږي ولی نتیجه لاسته نه راځي، دا هم سوال برانګیزه ده چې طالبان د دوی لاس نړیوالو ته بند ده. نو د څه لپاره مثلا نړیوال په دې باندې غږ کوي؟ د ښځو په مواردو باندې د دې پر ځای چې اصلاحات رامنځته شي، د هر ورځې په تیریدو سره یو نوی فرمان صادریږي یا یو نوی قانون وضع کیږي یا هم د ښځو په ښځو باندې لا هم د فشارونو موضوعګانې زیاتېږي، دا خپله یوه پوښتنه ده. زه فکر کوم چې شاید په خپله نړیواله هم د طالب سره په همدغو مواردو کې دوی د پردو تر شا یو لاس وي او هیڅ نوی فشار په دوی باندې نه راوي، ځکه غږ خو زه هم پورته کوم چې هیڅ صلاحیت نه لرم.
آغلی حفیظی، څه فکر کوئ د افغان ښځو مسله اوس د طالبانو د پاره ډیر عادي شوې نه ده؟
دا مسله خو واضح ده چې ډیر عادي شوې ده، ځکه یوازینی د فشار آله چې کولی شي دوی ترې استفاده وکړي همدغه افغان میرمنې دي، ځکه تاسو ته بهتره معلومه ده هر ورځ راپورونه جوړیږي، هر ورځ تاسو ته خبرونه رسیږي چې په هر برخه کې متفاوت قوانین د طالب لخوا وضع شوي دي، ولې کوم قوانین چې دوی په ښځو باندې وضع کوي او دومره جلب توجه کیږي په نورو مواردو کې نه کیږي. همداوس د افغانستان خلک له لوږې نه مري، ولې دا مسله خلکو ته یا نړیوالو ته هیڅ مطرح نه ده، هیڅ مهمه نه ده، ولې د افغانستان د نجونې چې ښوونځیو ته تللی نسي دا مسله همیشه راپورته کیږي او همیشه مبارزې ورباندې کیږي، مرکې ورباندې کیږي، غږ ورباندې پورته کول کیږي یا مختلفو نورو برخو کې. حتی څو ورځې مخکې دیدې شاهد و چې په افغانستان کې سینګارتونونه وتړل شول.
اغلی حافظی، تاسو په خپل خبرو کې وړاندې هم ورته اشاره درلودله، خو زه غواړم مشخص انداز وپوښتم چې نړۍ ولې په دې برخه کې عملي اقدام نه کوي؟
دا یوازې په دغه دوو کلونو کې بدبختي نه ده چې پر افغانو میرمنو باندې راځي. متاسفانه د دې بنیاد ډېر زیات خراب په تیرو شلو کلونو کې کېښودل. څه صحیح ده چې افغان ښځو ډېر زیات پرمختګونه وکړل، موږ او تاسو د دې شاهد وو، ولې څومره امکانات چې افغانستان طرف له هغه هم د میرمنو په برخه کې شاید په نړۍ کې هیڅ یو هیواد ته نه وي ورغلي. خامخا نړۍ بالاخره ستړي کېږي چې اصلاحات نه رامنځته کېږي. کوم امکانات چې افغانستان ته ورکړل شول هغه نه په سمه توګه استفاده ونه شوه، فساد پکې وشوه، اخلاقي فساد و، مالي فساد و، په هره برخه کې بالاخره یوه ستونزه جوړه شوه. مطمئنم چې هغوی د افغانستان مسؤلیت نه لري چې په هره برخه کې باید د افغانستان غمخوره باید واوسي. سعیده چې اوس مهال غږ پورته کوي، اوس مهال اعلامیه خپروي، ممکن داسې بشري ادارې هم شته چې هغوی فقط وظیفه د غږ پورته کول دي، هغوی کوم اجرایي مسؤلیت دا هر څه نه لري. بدبختي په دې ځای کې وه چې په تېرو شلو کلونو کې دومره بد تصویر ورکړل سو چې نن له هغه بد تصویر نه هم طالب استفاده کوي. او بالاخره که همدغه نړیوالو تقریبا ښه پیدل چې که طالبان افغانستان ونیسي د ښځو وضعیت به څنګه وي، ولې همدغه نړیوالو په خپلو دواړو لاسونو باندې افغانستان طالب ته وسپاره.
د ښځو د حقونو فعاله مرضیه حفیظي و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
نور بس دی، شکست سکوت.
السلام علیکم، د ازادي رادیو اونیز خبرونی نور بستی تشرغ لست. زه ملالی بشیر یم، د دې خبرونی تخنیکی چارې طاهر روشان پر مخ وړي. لکوره د باندې د شذو پر کار د طالبانو لبندیزونو ورسته د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت د افغانستان د عامه وړکتونونو عمومي ریاست ته په یو لیک کې د 309 شپېته وړکتونونو د شوونکو د ګوښکولو اعلان کړی دی. په مکتوب کې ویل سوي چې د هغو کسانو نومونه چې په دغه نوملړ کې راغلي له دندو لیرې سوي دي. په دې لیست کې د 409 شپېته ښځینه ښوونکو نومونه شامل دي چې په وړکتونونو کې کار کاوه. دا وروسته له هغه چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف و نهي عن المنکر وزارت د تېرې پنجشنبه په ورځ رسنیو ته د یوې ویډیو په لیږلو سره د ښځینه سینګارتونونو د بندولو امر په رسمي ډول تایید کړ. طالبانو وخت له رسیدو وروسته د نجونو پر مخ تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو دروازې وتړلې. له دې سره ګڼ شمېر هغه ښوونکي چې له لوړو ټولګیو یې درسونه ورته ویل بېدند سوي او د دوی په وینا له پراخو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان سوي. همدارز په دولتي او غیر دولتي ادارو کې ګڼ شمېر ښځې له دندو ګوښه کړای سوې چې دغه هم د ښځو پر کورني اقتصادي وضعیت باندې فشار راوستلی دی. نن پر دې موضوع خبرې کوو چې په داسې حال کې چې د طالبانو لخوا پر ښځو محدودیت زیات سوی دی او ښځې له اقتصادي ستونزو سر ټکوي، ښځې څه کولای سي چې ځان او کورنۍ ته د نفقې ګټلو فرصتونه برابر کړي. پر دې موضوع د خبرو لپاره نن را سره په نور بستی خبرونه کې د بشري حقوقو فعالانی اغلی عادله بهرام نظامی، اغلی حمیرا اکاخیله او اغلی نفیسه دانش میلمنی دي. اغلی عادله بهرام نظامی او اغلی نفیسه دانش دواړه لمر سره د تلیفون لالارې وصل سوي دي. اغلی نظامی، تاسو څخه به اول پښتنه وکم او ډیره مننه چې تاسو وخت وایستې په دې خبرونه کې لمر سره ګډون کوي. ستاسو په نظر دغه شته چې لدندو ګوښه سوي او په دغه ورستۍ پریکړه چې د طالبانو د ټولنکار او ټولنیزو چارو وزارت کړی ده چې وړکتونونه بندوي او له دې سره به د 309 شپېته ښځینه کارکوونکو کار له لاسه ولاړ سي، ستاسو په نظر دغه د ښځو اقتصاد ته څومره ضربه رسولای سي؟
ډیره زیاته مننه تاسو ته، تاسو تخنیکي همکارانو ته او قدرمنې میلمنې ته زړه له کومې احترامات وړاندې کوم، همدارنګه د رادیو ډیرو او درنو اوریدونکو ته. یقینا چې که ورته ځیر شو د دوه کالو کې هغه مشکلات چې په افغانستان کې په ښځینه وو باندې راغلي دي او په مجموع کې د افغانستان په خلکو باندې راغلي دي چې هیڅ د تخمین وړ او د منلو وړ نه دي. ځکه تاسو نه چې هغه ټولنه چې ما بار بار دا خبر کړی ده چې په هغو کې جنګ، په هغو کې بدبختۍ او څلوېښت کاله پنځوس کاله تستې وبولې چې هلته بدبختۍ تېرېدلې تېرې شوي دي او څومره کونډې رندې یتیمان او څومره مشکلات ورسره زیږېدل شوي دي د دو جنګ بلاسه، څومره مشکل منځته راغلی دی. او هغه میرمنې چې هغې کونډې دي او هیڅ نفقه د نفقې لپاره کوم څوک نه لري، زوی نه لري، میړه نه لري، ورور نه لري، پلار نه لري، او د کور نفقه د کور مسؤلیت ټول د دې په غاړه دی. هغه یې که اولاد غټ دی که ورده یا د ارڅه داسې ومنو چې د اولاد یې په سر سیدلی دا خو من حیث د بشر من حیث د انسان حق لري چې ژوند وکړه، حق لري چې وخوري، حق لري چې واغوندي، حق لري چې وګرځي، حق لري چې په یو کور کې ژوند وکړه، کرایه ورکړه. مګم کله چې د غیب باندې د کار دروازې تړلې کېږي، د هغو کار ته نه پرېښودل کېږي، سفر ته نه پرېښودل کېږي، نو واضح خبر ده چې دا یو بشري ناورین منځته تلونکی دی او ته دو چرغلی هم دی. نو زه فکر کوم چې ته دو به د ښځو د اقتصاد مسله دلته سي نور موږ هېڅ هم نشو بیانولی. واضح خبره ده چې هلته د ښځې اقتصاد هېڅ مانا نه لري، د ښځې ژوند هېڅ مانا نه لري. نو که په خپله د افغانستان خلک هغه کنر دي که ښځې دو مسلې ته په خپله توجه ونه کړه، موږ نه په نړیوالو باندې سر ترسولی شو، نه یې په همسایګانو سر ترسولی شو. دا د افغانستان د خلکو د ننه مسؤلیت دی چې باید هغوی په خپله دا مسؤلیت ومیني چې دلته که دا مېرمن نن چې هېڅوک نه لري، دا خو خیرات نه شي ټولولی، د سرک په سر خو نه شي کېناستی، د دو ځای چې سرک په سر ناست دی خیرات ټول کاښه دی. او که دا دی چې په یوه اداره کې په عزت څه کار وکړه او خپل هغه حق حلال روزي لاسته راوړي. نو د ښځو د اقتصاد په هکله زه هېڅ بیان نه لرم، زه ځینو څه ووایم، خو هر څه په ولاړ دي، نه د کومه به د دې اقتصاد تقویه شي. رڅه چې د څومره به دا کینی ګنډل به وکړه او د ګنډلو د هغه نه به دا پیسې په لاس راوړي، دا به ځان پرې وساتي، اما دا ګنډل به دا چاته کار چې د افغانستان اقتصاد په غو رقم دی. خلک هغه وس قدرت نه لیدي لیا خپل ځانونه وساتي، نو هغه نه بشي کړلی چې شوقي ګنډلو تم دی هغه ورکړه زړونه ورته ښه کړه. دا یو ډېر غټ ناورین وینم او چې ورځ په ورځ دا ناورین مخ په زیاتېدو دی. دا یو بشري حق تلفي ده او دا د بشر په مقابل کې خیانت دی چې دا ولو که موږ په خپل افغانان دوته ځانونه نه هغه کې وهوښیاري وو، ولو که په نظام کې دي او که په نظام کې نه دي، باید هغه کسان چې په نظام کې نه دي باید ورشي ټول شي، په دو باندې هغه منطقي دلایلو ته مخه کړه. که دا ښځه چې نن په کور کېني ده دام سنجولې ده، صحیح ده، یو تعداد به هم نارینه کار کوم به ښځه کار کوم، ډېرې زیاتره یې کونډې ورندې دي، زیاتره داسې مېرمنې دي چې کونډې هم نه دي، پېغلې دي، پاتې دي، پلار نشته، مور نشته، ورور نشته، داسې یتیمه پاتې شوې ده. نو هغه به څه کا؟ نو دا سوال خو باید موږ د اوسني نظام نه وکړو چې ښایي پس د دو مېرمنو سرنوشت څه کېږي، دا ته کومه به هر څه په بسته کېږي، بسته کېږي، بسته کېږي، بې مېرمنو نه خو کورم نه آبادي. نو دا یو ډېر خطرناک حالت دی چې زه هېڅ ورته بیان نه لرم.
مننه آغلی نظامی. آغلی نفیسا دانش، تاسو څخه به بله پوښتنه وکم. تاسو د آغلی نظامی خبرې واورېدلې، دوی د هغو ښځو اقتصاد ته اشاره وکړه چې په دغه وړکتونونو کې دوی کار کوي او مالیمانی دي. که د هغو ښځو په اړه باندې خبرې وکړو چې خپل کوچنیان یې دغو وړکتونونو ته وروړل، ستاسو په نظر په داسې حال کې چې ښځې په وړکتونونو کې کوچنیان نسي داخلولی یا نور یې خپلې دندې هم له لاسه ورکړې دي، آیا فکر کوئ چې دا پر دوی باندې یو اضافه فشار راوستل دي چې پر کور باندې کښېني او کوچنیانو ته، ځکه چې که کوچني ته کوم ځای نه وي مهیا چې هلته کوچنۍ ورسي او زده کړه وکړي پکښې کې او مور یې ولاړه سي کار وکړي، نو دا ستاسو په نظر آیا د ښځو اړ ایستل نه دي چې په کور باندې کښېني ټولې؟
سلامونه تاسو ته، ستاسو اورېدونکو ته، ګرانې مېرمنې ته هیله من ځایم چې ټول به روغ جوړ اوسېږي، اګر چې د رواني حالت خو موږ روغ هم نه یو، اوس ډېر په بد حالت کې استمو. نو هیله من ځایم چې بیا هم په دې حالت کې چې ځان وساتو یو څه وکړی شي وطنوالو ته. ولې نه، دا یو ډول فشار دی چې په ښځینهو باندې راوستل کېږي، یعنی ښځینه یې تر هغه حالته پورې محدود کړی چې دوی وایي چې یعنی تاسې کوچنیان نری نو وړکتونونه هم موږ په تاسو باندې بندو او کېنې الان کې چې یو مېرمنې د مشکل نه دوی ځان نه خبروي، یعنی څوک نه خوښوي چې عیش آرام ولري او قرار په کور کې کېني، خو حتماً دا مېرمنې د اقتصادي مشکلات لري چې د خپلو کوچنیانو سره حتی راوځي کارونو لپاره. نو ته چې وړکتونونه بندوي، زه اوس دوی ته حیرانه دې باندې یم چې یعنې دوی دا وړکتونونه په کوم اساس باندې بند کړي دي؟ دا بیا د اسلام په کوم ځای کې راغلی ده؟ یعنی موږ خپل پیغمبر دایي لوی کړی دی، هغه خپل مور یې نه دی لوی کړی، هغه ته شدې دایي ورکړي دي. دا بیا د اسلام په کومه کرښه کې راغلی چې تاسو ورکنونه بندوئ او راځئ ښځینه باندې هر ډول فشار اچوئ؟ یعنی دا ډله چې راغلې دا ورته وایم چې دا هېڅ اسلام سره نه زموږ د کلتور سره برابر دي. دوی یوازې یوازې صرف د دې لپاره راغلي دي چې په زموږ باندې فشار واچوي، د همدغې لارې باندې زموږ مبارک دین بدنام کړي او بالاخره یو داسې بحران په زموږ وطن کې راوړي چې بیا یې موږ نشو کولی چې وطن شول کړو. د دې لپاره وطنوال باید راجم شي او ووایي چې مثلا تاسو د وطنونه ولې بندوئ. په یوه اداره کې یوه ښځه کار کوي، خپل ماشوم ځان سره راولي، بهتره دا ده چې هغه ماشوم په عیش او آرام او په صحیح فضا کې اوسېږي، که نه تاسو دا فشار راولئ چې یعنی ځینې ښځینه به وکړلی شي چې په خپل ماشومان کور کې پرېږدي، خو هغه به یو بد حالت سره مخ وي ماشوم. یعنی د ماشوم په حق کې به څومره ګوېدنه وي، ښځینه نه شي کولی چې یعنی خپل ځانونه د هغه اقتصادي برخې نه وباسي. همدې په خاطر باندې مجبوره دي چې وظیفو ته لاړ شي. نو کېدای شي خپل ماشومان کور کې پرېږدي، یو بد حالت سره یې پرېږدي، خو بهتره دا نه ده چې په وړکتونونو کې اوسېږي. زه وایم چې دوی په کوم اساس باندې دا وړکتونونه بندوي او ولې په ښځینه باندې دومره فشار راوړي؟ دو ته ښځینه اوس څه ویلي دي که حجاب یې ویلی دی، مراد کړی دی، هر څه چې دوی ویلي هماغه څه وکړل، خو بیا هم دوی د ښځینه سره هغه خپل تبعیض کوي او د خپل تبعیض نه هېڅ لاس نه وړي. تبعیض څه کوي؟ داسې یو ظلم ده چې یعنی هغه عربو به هم په خپل تورتم دوره کې په ښځینه باندې داسې ظلم نه وي کړی لکه دغه خلک چې کوي.
آغلی دانش زبرت تاس ترازم مننه. آغلی نظامی تاس واره دل ده آغلی دانش خبری. یوه پشتنه پا دیه که ده هم راماست کیجه چی ده وڑکتون هدف یوازی ده نوی چی شزی وکوالایسی کچنه ور ولی حال تایی پریش دی، بلکه ده هم دی چی حال تا کچنه درس وایی زدکره کوی او ده خپل جوان ده ها لمری ده زدکرو او اولین بهیر ده همه غزای چه خپایلی جی چی ده بیا کچنه اما ده کوی چی مکتب تا لار شونځي کې په یو ټولګي کې څنګه برخورد وکړي، څنګه کښین، یو د هغه در مخه چې دی یو ټولګي ته ځي یو څه زداوي. ستاسو په نظر دغه څومره د کوچنیانو پر راتلونکي باندې تاثیر کوي چې هغه د وړکتون دغه هدف دی چې و مکتب ته آماده کی؟
ډېر زیاته مننه میرمن بشیر. کور ودان یقینا کورکستانونه خو د مکتب اساسی بنیادی مرحله ده چې کله تاسو یو ماشوم د آماده کوي، تاسو خبره چې څه رقم کینی، څه رقم خپل قلم په لاس کې واخلي، څه رقم د خپل درسونه خپل فایل کا، دو ته هغه د اجتماعي ژوند خوونه درسته ده چې اولینه معلمه ده، اما که مور با سواده وی، که مور تحصیل کرده وی درست ده، بیا هم ضرورت دو مرحله دو وارشته ده چه ور باید کودکستان تا یوردل شی. پا یو ده کور ده ننه ده ماشوم که ناسته لولته دل ده، یو ده ماشوم چه بیخته پا طوله نکی اغا کارت پوته کی یا مکتب ته چی یا ده غطانو پکت که کی نی یا یو مجلس که ناسته یاد د قلم نیول، د قاشق نیول، چې څه رقم د قاشق پلاس کې ونیسي، څه رقم قلم پلاس کې ونیسي، څه رقم د مشران او کشران و احترام وکا، د هغه ټول څه دي چې اوله مرحله کې ماشوم ته ورښودل کی او بل ماشوم دو ته روزل کی چې لږ حداقل هغه د کور د محیط تر ووزي، د ټولنې د خلکو صدای باید با جرات او سکه ورکې وکنجل کی، باید جرات د ولري چې کینی ولتی خبرې او درس ویي او په مکتب ته چې مکتب ته شاملی بل ورځ هلته په بوغ او چهارو نه وي، د معلمې نه ونه ډار شي، د صنفونه ډار شي، د درسونه ډار شي. یعنی یو اساسي او بنیادی تداب دی د ټولنې او د مکتب دی. اول کې مکتب ته یو اساسي تداب دی چې مکتب ته وړ آماده کوي، دوام ټولنې ته یو سالم اولاد تربیه کی او روزل کی او تقدیمی. نو زه فکر کوم چې د کودکستانونو بندول د په هیڅ حصولو کې نه دی. کودکستان یې بند کړه، ماشوم یو ځای بدبخته شو، معلم بل ځای بدبخته شو، هغه مور بل ځای بدبخته شو، بدبختی په دو مانا چې هوس هسر مخته او ترقی ده. اوسانه تمدن اون تا چه مو دیر شد تاسوینه چه دقا ماشمان دی، چه دقا کودکستانو که هم دقا میرمنی دی که پخپلو کورو پخپلو دفترو که نندهی کار کن. نن دا وړه ماشومان دي چې سبا ورځ ځوانان دي، هغه مردي ورکی دي کنجونی دي، نو کله چې دای د اساسي او بنیادی تربیه خلی خپل ټولنه کا آباده کول شي، ټولنه د غلې نه، ټولنه د فساد، ټولنه د هر منفی اعمالو نه پاکي، تاسو درسته ده هر مملکت یا دم ځکه په خپل حیثیت یو ځنګل لري په دوکې خو باید بوي د مونږ شویل چې ټول پاک ستره هر څه به حل وي. دا خبر نشویل، اما بیا هم نسبتا ټولنه دو ته آماده کیږي چې حداقل یو سالم اولاد ور تقدمی یو نره خدز مشترکان کار کار طولنا آماده در جوند کی نو که در اکم تاس در خدز نوای ونی ولشی ما شم مکتب تپرینو خودلشی کودکستان ولار نشی مو خوب شکر الحمدلله مسلمانان یو درسته ده مو خوب طول خوب مدرسه هم نکی طول با در یو مدرسه با بی خلاص نخود مو باید پیشرفت وکلو مو در مادن چنن یه دی در انلند در مادن چی دی اغا تورکیوی نور مملکتو تا در استخراج تورکیوی ولی دی مخبل نسل و نروزل شی ولی در تربیه نشی ولی پخبل دون استخراج نکا چی مو بل مملکت تزارهی کچی راشه داو طلبی دا یوری داو طلبی تا کیک دو پا خپل تجاران دو مختجاران واقلی پا نور بانده ایزتی نور ورتا کارگران دو نور مملکتو ورتربیلی مختص کارگران مختص ماشینون خودم تا کار نکا یا مثلا داغ مریضان دا افغانستان کم مریضان پاکستان تراواندی هند تراواندی نور مملکتو تا طول ورز مریض سمندی وی خواله مخسام ډاکټر تربیه نو کوشش د بل د احتیاج ولی مخ بل ملک ته د دست روشي کې لاس وود نه کوچه هغه اساس او بنیاد ته کار وکا نه چې د مخ پیسې د مخ مغزونه د مخ هر څه د مخ نو تختی اوس که د مریضی په نامه څوک چې هم یو کوټ پیسې بل مملکت بل بودیجې د نورو بودیجې ته واستي که د تحصیل لپاره څه عین شي ولی موږ دا زمینه په خپل مملکت کې مساعد نه کوو. ټول مسلمانان یو، ټول انسانان یو، ښځه هم انسان ده، نارینه هم انسان ده. د کور د آبادولو په خاطر باندې پلار مور لټي خپل زوی ته واده کوي کور یې آبادي و خو کوری چا باده وی کورم رنگ نشه خوی پریگده یه چه باسواده خیزه وی پریگده یه چه باسواده اولاد و روزل شی آقا چه نن ده کور ده آباده فکر کیه بایدم دست ده طولن ده آباده فکرم ملشی طولنم باید آباده شی تو کم ابو مو ده غلو تو کم ابو مو پر جنگو پس من دیوی پر جنگ بانده کابل ده دلن لینن به افغانستان گل و گل زارو اما رست تبل مو بدبختی تکش کیوی و ست در بدبختی چه مو نه ورد پریگدو نه زورد پریگدو طول قلفیو ده یو تدی چه دیر خطرناک پایل به افغانستان تلیری نه نریتا موږ نه نړۍ ته اوس اختار په افغانستان نشو ورکولی چې افغانستان که امن و تاس امن یې که افغانستان ناامن و تاس ناامن یې هغه دې موږ ولیدل چې نړۍ دې موږ سبازي وکړله که نړۍ دې موږ سبازي نه وای کړې نو خو دا خبر به باید عملي شوی وای.
مننه
موږ ولیدل.
بله آغلی نظامی مننه. آغلی دانش د آغلی نظامی د خبرو په دوام استاس ته پښتنه کوم تر دې مخکې چې د وړکتونو د بندیدو امر وسی طالبانو د آرایشګاو یا سنگارتونونو کسانو ته وویل چې دغه سنگارتونونه باید بند سي، دوی د دغه سنگارتونونو یا آرایشګاو د بندولو یو امر ورکړ. آرایشګاو تر دې مخکې چې هغه موده چې طالبان ورکړی تر هغه مخکې په ځینو سیمو کې بندې سوې ځکه چې ښځو له بیرې دغه کار کړی دی. ستاسو په نظر کله چې د طالبانو د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت ویاند عاکف مهاجر وویل چې د سنگارتونونو د بندېدو یو لامل دا دی چې د زوم له کورنۍ څخه ډېرې پیسې اخیستل کېدلې، آیا فکر نه کوئ چې دلته بیا هم د نارینه ښېګڼې ته پام سوی دی او د ښځو په اړه باندې هیڅ فکر نه کېږي چې دا کوم کارونه چې ښځو کول دا خو د هغوی په اقتصاد باندې منفي تاثیر راوړلی سي، او آیا هغه کسان چې تر یو زیات ودونه کوي هغه مصرف نه دی؟
مانا ډېره زیاته اخي خبرې ته مې اشاره وکړله. دوی همیشه هغه مفاد ته فکر کوي چې نارینه هغې کې ګټه لري، مثلا دوی څلور پنځه څلور درې دوه ودونه کوي هغوی ته فکر نه کوي، هغه نور مصارف شروع کوي هغوی ته فکر نه کوي. بیا دوی راځي ارایشه او د سنگاپورونو مصارف ته فکر کوي. تاسې یار لاړ شئ سینما وکړئ د خلکو د کورونو ځان دا اوس خپله په همدغه منطقه کښې چې اوسېږم هغه د سنگاپور مشرانې پېژنم، هغه سنگاپور خلک پېژنم، کونډې دي، بې سرپرسته کورنۍ دي. یوازینۍ لاره یې همدغه لاره وه چې دوی خپل کورنۍ ته ډوډۍ ورکوله، دوی خپل اولادونه یې پرې ساتل، په پردې یې په حیا ښه په ننګو په عزت یې ساتل. تاسې راځئ د هغه بغیرته مېرمن نه راځئ، خپل کار اخلئ، هغه خپل په غیرت باندې ولاړه د خپل کار کوي، ولې بیا تاسې راځئ د هغوی د کار بندې بندوئ. افسوس وو په غیرت شه، افسوس وو په دغه کارونو شه، فکرونو شه چې تاسې یې کوئ. بله خبر ده چې تاسې سنگاپور بندوئ او وایئ چې دوی پیسې ډېرې اخلي. مهرباني وکړه ته دولت یې راشه، دلته ورته لاهیه جوړه کړه چې ستا دومره قیمت دی، دومره قیمت دی. نه تنها سنگاپور ته، ته هر یو ته باید قیمت جوړ کړي. ته مثلا سلمانۍ ته هم باید قیمت جوړ کړي، نورو خوراکي توکو ته وګوره چې په اسمان کښې غوزېږي، هغه ته هم باید قیمت جوړ کړي. ته دولت یې ښځینه او نارینه ټول ستا ملت دی، دلته باید دواړو سره تعصب تضادو فرق ونه شي. ته باید دلته راشي، دواړو ته مساوي ډول باندې فکر وکړي. داسې کارونه چې نارینه کوي، هغه فضول خرچیانې چې نارینه کوي، هغه په پام کښې ونیسه، هغه کنټرول کړه. نه ده چې پارکونه ده په ښځینه وو باندې بند کړه، ښځینه وو دي نه ځي، ولې نارینه دې ځي، ښه حیشیانې دې کوي، نارینه دې خپل ذهن آراموي، نارینه دې ورځي پیسې دې کښې مصرفوي، هغه فضول خرچي نه ده، ولې ښځینه دې نه ورځي خپل ذهن آرامتیا ته، هغه هېڅ ضرورت نه لري. سنگاپورونه دې بند کړه چې هله سنگاپورونو کښې پیسې ډېرې اخیستل کېږي، یا د نارینه وو مصارف ډېر کېږي. ولې نارینه کولی شي چې دوه ښځې وکړي، درې ښځې وکړي، ودونه هم وکړي، نورې عیاشیانې هم وکړي، خارجي سفرونه ستاسو غوندې هم ولري، د خلکو وینې دې هم وڅکي، ولې دا هېڅ خبره نه شته. مکتبونه دې پرې بند کړه، نانیز ده داسې وایي، ښځینه دې نه وایي. ولې په کوم اساس باندې تاسو ښځینه اخر څه ویلي دي؟ تاسې ولې دومره ناانصافه خلک یاست؟ یعنی که زما په وس کښې، ځکه زه غواړم چې بېخي دغه څوک چې د دوی مشر دی، دوی هغه وینې هم وڅکم. دا یعنی هېڅ انسانان نه دي، دوی داسې خلک دي چې بېخي وحشیانه غوندې جنګل کښې راخلاص شوي دي او په خلکو باندې ملنډې وهي.
آغلې نظامي، د آغلې دانش د خبرو په تړاو باندې به ستاسو څخه دغه پوښتنه وکړم چې دوی یادونه وکړه چې د مصارفو خبره کوي، خو نور مصارف هم شته چې د هغه مخه ونیول سي، لکه د تر یوه زیات ودونه چې په هغه کې ځینې وختونه بیا هم د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي او هغوی ځپل کېږي. ستاسو په نظر دغه آرایشګاوې چې اوس باندې سولې، ښځې خو دا هنر اوس هم په لاس کې لري، د آرایش کولو، د ورښتانو جوړولو، دا یو داسې هنر دی چې د دوی د لاسه نه وځي، نه ځینې ځي، ځکه چې که آرایشګاه بنده هم سي دغه هنر به دوی بیا هم لري. خو ستاسو په نظر ښځې همدا ډول هنرونه چې دوی ترلاسه کړي وي، لکه یا د خیاطي کار، یا د آرایشګاه کار، یا دا ډول نور کارونه، دوی څنګه کولای سي چې خپل راتلونکی بیرته سم کړي، او که آرایشګاه د دوی پر مخ باندې وتړل سي، کوم بدیل سته چې دوی هم دغه هنر څخه کار واخلي او بیا هم د خپلې کورنۍ سره د مالي لحاظه مرسته وکړي؟ بلی آغلې نظامي، زموږ غږ تاسو ته راځي؟ اوریدونکو، زه فکر کوم چې د آغلې نظامي رابطه له موږ سره قطع شوې ده. موږ بیا هم هڅه کوو چې دوی ته زنګ ور ووهو. تر یوې لنډې دمې وروسته به بیرته له تاسو سره یو.
د نجونو په ښوونځي کښې د اول سین څه نیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله، ټول ښځې وي.
یو اړخه له د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي، او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کښې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حال دا چې ښځې د جامې نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نه وړي، وایي موږ مشکل لرو، نارینه ولې زموږ ښځه معاینه کړي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
اوریدونکو تاسو زموږ غږ آزادی رادیو اوري د آزادی رادیو اونې خبرونه نور بس دی روانه ده او زموږ سره ملمنی اغلی عادله بهرام نظامی او نفیسه دانش دي. اغلی دانش تر هغه وخت پورې چې بهرام نظامی صاحب له موږ سره بیرته وصل کیږي زه به تاسو څخه همدغه پوښتنه وکم د هغه هنرونه چې ښځې په خپل لاس کې لري او د سینګارتونونو په بندېدو یا د نورو لکه وړکتونونه یا نور لارې چې د دوی پر مخ باندې تړل کیږي دوی دغه هنر او دغه خپل معلومات یا د زده کړې چې دوی کړي دي څنګه پر لار اچولای سي چې بیا هم په یو شکل نه یو شکل د خپل کورنۍ سره مالی مرسته وکړای سي.
تر څو چې زه خپل چاپېریال کې معلومات لرم او دغه خلک چې زه پېژنم له نږدې مې سره کتلي دي نو دوی یوازینۍ لارې سزا پاتې ده چې یا خپل کور کې دغه هنر ته ادامه ورکړي او یا هم هغه خلک چې د دوی مشتریان ول د هغوی کورونو ته ورشي او دا هنر ته ادامه ورکړي. نو تر کومه ځایه چې زه د سینګارتونونو برخه کې معلومات لرم دوی همداسې یو څه لري خو هیله مند یم چې په دې برخه کې هم ورته خنډ ایجاد نه شي ځکه دا خلک هیڅ داسې خلک نه دي چې د ښځینهوله فشار نه یعنی لاس واخلي. نو د اولو وړکتونو په برخه کې زیاتره ښځینه چې د ښځې وظیفې ته ځي نو هغوی کورونو کې ورته ښځینه ونیولي دي مجبوره دي یا هم ځي کورونو ته ولې په ډېر بې اعتباري شکل باندې دوی خپل د اولادونو په مقابل کې ډېر زیات مسؤول دي. هغوی وایي چې زده کړه ورکړي کورونو کې ورته استادان نیولي دي تر څو دوی په زده کړې ورکړي او دوی خپل کاروبار ته ادامه ورکړي. نو په دې شکل باندې دوی هم کوشش کوي چې خپل هنر له یادونه به چې ځکه سینګار کول او نور هنرونه چې دي دا د وخت تېرېدو سره چې کله هیڅوک ونه کړي نو دا له یادوي دي یا د ویښتانو جوړول یا داسې نور څه دي. تنا د سینګارتونونه په دې برخه کې نه وو چې یعنی سینګار وو ویښته وو داسې نور وو بلکې دوی د جلدي برخه کې ډېر زیات کار کولو یعنی داسې ډېر برخې وې چې دوی کار پکې کولو هغه برخه باید بار بار دوی تکرار کړي. نو د همدې په خاطر باندې زیاتره خلک چې دوی یو هغوی مجبور شي چې خپل په کورونو کې هغه خلک چې دوی مشتریان وو هغه راوغواړي او خپل په کورونو کې دغه برخه خلاصه کړي او ځینې هم ورته وایي چې مثلا تاسو که مونږ غواړئ نو یو مشخص ځای ته مثلا پول وي یا ملځی هغو ته به درځو. نو په دې شکل باندې د خپل کورنۍ اقتصاد منیجمنت کې خو داسې دی نه کېني دې برخه کې مبارزه وکړ دا زمونږ حق دی باید مبارزه ورسره وکړو. د دولت باید پوه چې ولې کاري برخه زمونږ نه اخیستل کېږي یا په کوم اساس مونږ ته دغه خان تاسو جوړوئ چې زمونږ نه دغه د کاري فرصتونه اخلي. مونږ حق لرو په هر حالت باندې دا دی انسان حق دی کار کول ژوند کول یعنی تاسو هغه ژوند کول حق مونږ نه اخلي. زمونږ بچیان دي ته وږي کېني زمونږ کورنۍ سرپرست ضرورت لري. تاسو هر یو لیست جوړ کړئ چې دغه خلک چې کارونه کوي یعنی دوی هغه اصلي هدف څه ده. دوی هدف یوازې یوازې د کورنۍ ساتل ده د کورنۍ سالمه تربیه ده بل هیڅ هم نه ده. په دې سره جامعه هم زموږ خرابېږي زمونږ کورنۍ هم فقر تولیږي. اخر به ټول خلک سره کوم سره راوځي خیر به غواړي. که تاسو داسې غواړئ خو مقصد مو دا وي نو دې مقصد کې ډېر زر کامیابېږي که نه مقصد مو دا وي چې جامعه مو رفاه ته ورسیږي خپل په اقتصاد باندې ودرېږي نو کاري فرصتونه ولې د خلکو نه بندوي هغه هم د ښځینهو برخه نه دلته کوندې دي دلته داسې مجبوره خلک دي چې معلوم مایوس خاوندان دي نه شي کولی سرپرستي وکړو کورنۍ ځینلاندي په خاطر باندې هغوی مجبوره دي چې خپل کورنۍ سرپرستي په غاړه واخلي. نو هیله مند یم چې دې برخه کې دولت له فکر وکړي که فکر نه کوي نو دا خبره به شخړو ته وځي او بالاخره دا خبره به حتما داسې یو ځای ته رسېږي چې مونږ به یې مخه نه شي نیولی.
اغلی دانش تاسو یادونه وکړه چې شذې ک په د خپل رښتو کې چې د دوی زده کړې کړې دي او د خپل هنرونه تر لاسه کړې دي ک په دغه کې دوی پریکټیس ونه کی یا عملا نور کار ور باندې ونه کی د دوی څخه به هیر سي. په دې برخه کې شذې خپل څنګه یو شبکه را مست کولای سي چې دغه هنر چې دوی لري نور ته هم ور زده کړي او داسې چې په غیر رسمي توګه باندې یو داسې شبکه را مست سي چې شذې له یو بل سره هم مرسته وکړي او لکه تاسو چې ویل چې د کورونو څخه بیا دوی خپل فعالیت ته دوام ورکړي.
او اوس خو خدای نړۍ د انټرنیټ لاره سره وصل دا پاګه ګروپونه چې هم خپل اډی ما ماشاءالله په جنا یعنی اوس کو به څومره کوشش کوي شاید خندونه او سمه ته کې خو مخې نشلی ولې ځکه دوی په ورڅخه کې په انستګرام کې په ټلګرام کې همدارنګ په فیسبوک کې دوی ځینی ګروپونه رامنځته کړي دي چې هغه سره وړیا ډول باندې دا خزینه کولای شي چې خپل سنگارو داسې نور مرحلې دي چې هغه زده کړي نو د دې لارې نه هم کولای شي چې یعنی ګروپونه رامنځته کړي او دوی سره یو بل سره وصل شي او پریکټیس هم وکړي او خپل هغه هنر هم یادونه وي او نورو ته هم هنر ورزکړي بل د دې ترڅنګ باندې کماغه د کورون نظریم یعنی کولی شي خپل کورونو کې هم مخته یوسي خو لاس په ناخلي دوی حق ده باید ماغه د قانونو کې شي کار کوي دا دوی حق ده یعنی خپل هنر ته دی پایت کې یعنی د مبارزه دی چې زما یو ځینې لاره یو ځینې نظریه او صدا ده چې تاسو د اجتماعي شبکو لارې کولی شي خپل نشان چې کور کې هم وکړي کولی شي ویډیوګانې په اجتماعي شبکو کې نشر کړي خو لاس ماخلي دې نه چې تاسو هغه کاري فرصت یا کار زمينه تبن لکی باید دتا قناعت ورکړل شي او د مکتوبونو په شان د غیر رسیدګانو یا د وړتنین دروازې ونه تړل شي د مبارزه وکي او پریک دشي دروازې د برخې خلاصې شي او حتی هغه دروازې چې د مکتوبونو هم بندي دي باید موږ خلاصې کو ان دې دغه برخه کې یو ځینې لارې اوس موږ ته صرف انټرنیټ ته چې کومه شبکاتو کې موږ خپل کارونه مخته یوسو
مننه اغلی دانش اوریدونکو تاسو زموږ غلا ازادي رادیو اوري او د ازادي رادیو اونیزه خبرونه نور بس دی روانه ده په دې خبرونه کې زموږ د خبرونه درې ملمنه اغلی همیرا اکاخیل هم له موږ سره د ټلیفون لاري له استودیو سره وصل شوی ده اغلی اکاخیل تاسو ته هم شرغلاست وایم په دې خبرونه کې لتاست څخه هم ورته پښتنه کوم چې په داسې حال کې چې پر شوځو باندې د طالبانو محدودیتونه زیات شوی دي او په دې ورستوي کې اخیری امر دغه دی چې د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت د افغانستان د عامه وړکتونونو عمومي رئیس ریاست ته یو لیک لیږلی دی او امر یې ورته کړی دی چې د 409 شپې ته شوونکو داندې باید لمنځه ولاړ شي د هغه شذ دي چې په وړکتونونو کې کار کاوه د دې تر دې مخکې د راشګاو د بندیدو امر سوی و چې په دغه برخه کې هم تر ډیره شذ زیان منی سوی ځکه چې شذو په دغه سنگارتونونو کې کار کاوه ستاسو په نظر په داسې حال کې چې دا ډول محدودیتونه رامسته سوي دي شې څه کولای شي چې یو بل ته لاس ورکړي او دغه هنرونه چې د دوی زده دي یو بل ته ورزده کړي او یو شبکه رامسته کړي یا یو ډول کوآپریټیفونه رامسته کړي چې د خپل کورنۍ سره مالی او اقتصادي برخه کې مرسته وکړای شي
سلامونه نیکی هیلی تاسو ته تاسو تخنیکی همکارانو او قدرمنو اوریدونکو ته زیدی چې ټول جوړ او روغ اوسئ لکه څنګه چې تاسو او ټول دوستان او نړیوال په دې پوهیږي او هر ورځ د ښځو د محدودیتو او یا قیداتو په اړه فرمانونه او دغه بندیزونه ډیریږي نو په داسې حالات کې د ټول لپاره د تشویش وړ ده خصوصا هغه خویندې چې په فعلاً په افغانستان کې دي او دوی کار کوي بیرون د کور نه که مکتب و که پانتونونه و که مؤسسات و که دولتي کارونه و یعنی په هره برخه کې چې دوی مصروفیت درلوده دا ټول په کور ناستې دي او هر ورځ موږ د یوې نوې خبرې د یو نوي بندیزونو شاهدان یو زما په نظر دغه بندیزونه نه تنها دا چې ګټه نه کوي د ټول لپاره د تشویر شوړ ده بلکې ورستر بلې ستونزې هم ورسره را پیدا کوي که اوسنی نظام په دې فکر کې چې موږ په خزو باندې بندیزونه ولګو دا به د دوی په نظر یا د اسلام نه نظر ښه کار وي خو زه فکر کوم چې اسلام کې هم داسې نشته او په نړیوال اصول کې هم دا نه دی چې مطلق خزي باید په کور کې نه ولسی او کدوی مثلا د شریعت لمخې نه غواړي چې بندیزونه ولګي شریعت هم ځانته یو لار یو اصول لري یو طریقه لري چې هغه حجاب او د افغانستان مېرمنې تل په حجاب کې وي هیڅوک به حجاب نه دی وتی او نو زیزه کوم مسلمانان او دا بندیزونه کدی یو سیاسي هدف لپاره کیږي او د رسمیت پیژندنې مسله یو خزي پدې کې ګروګان نیولې. زه فکر کوم چې دا ستونزې زیږوي، دا ستونزې غټوي او دا لاره د حل نه ده. راځئ چې موږ د نورې نړۍ مسلمانو هیوادو ته وګورو، هلته څه اصول دي، هلته څه جریان لري، شریعت سره د شریعت په رڼا کې د شریعت د اصولو سره برابر خویندیزی خپل او خپل زده کړو ته ولې موږ نړۍ ته داسې وښیو چې افغانستان یو ډېر بېرته پاتې دی. د زر کاله د 1500 کاله مخکې یو هیواد ده، موږ 5000 کلن تاریخ لرو، موږ لاسته راوړنې لرو، موږ ابر قدرتو ته ماتې ورکړې ده. یعنی اوس ولې بېرته موږ شاته لاړ شو، صفر ته لاړ شو؟ زه ډېره خوشی نیم او هره ورځ چې دا خبرې اورم، بندیزونه اورم، زما پر روحیاتو باندې منفي تاثیر کوي او زه د ژوند نه ناهیلې یم. زه د یو راتلونکي لپاره هیله مند نه یم چې موږ به یو ښه راتلونکي ولرو. زه د هغو نجونو لپاره چې هغه په 11 او 12 صنف کې وي او اوس به هغه فارغ وي، د هغو لپاره ډېر زیات افسوس کوم، ډېر زیات. او افسوس مې هم په دې ده چې هر مشکل جبران کیږي، مګر د درس رشته چې یو ځل خطا سول الله لغه نه جبران کیږي. او اوس زه خبرې کوم د دوستانو نه یو ورو چې هغه نجونې چې په 11 12 صنف کې وي هغه لاړې واده شولې او نور ذاتي غوږی داسې خلاص دي. زه فکر کوم د دې عواقب ډېر خراب دي او د دې عواقب راتلونکي ډېر تیار دي او دا یو غټه تعلیمي او د سواد په برخه کې یو غټه ضربه ده چې د افغانستان راتلونکي نسل ته پاتې شو. بل مهمه خبر دا ده، تاسو د خبرې په دوه برخه کې، هغه خزي چې د کور نه وتلی نشي، هغه خزي چې مالی امکانات ونه لري، هغه خزي چې یعنی یو ښه مدیریت، یو ښه مفکوره د یو حرفې لپاره لري، د کار لپاره لري، کله چې د کار لپاره وسایل نه وي، زمینه نه وي مساعد او په تا باندې ډار هم وي او بندیزونه هم وي، څنګه به وکولی شي چې کار وکړي؟ آیا دا عملی کارونه خو په آنلاین ګروپو باندې نه کیږي چې موږ دا کارونه مختلف سو؟ صحیح ده، موږ به یو ټیم سو، موږ به خپل د حقوقو لپاره غږ پورته کړو، مګر عملی کار چې تر څو ورته ځای نه وي، تر څو ورته امکانات نه وي، مالی دونان نه وي، مالی امکانات نه وي، دا کارونه په ګروپو باندې یا په ډلو باندې نه کیږي. او بله مهمه خبر دا ده چې موږ او تاسو په خارج ژوند باندې پوهیږو، هر څوک مطابق د خپل ژوند کور لري، خصوصا موږ هغه خویندې چې په بلاکو کې ژوند کوي، هغوی به څنګه وکولی شي دننه په کور کې مثلا یو عرفا یا یو کار پیل کړي چې یو 3-5 ښځې نورې ورسره کار وکړي؟ زه فکر کوم محدودیتونه او بندیزونه ډېر زیات دي. په داسې حالت کې دماغ کار نه کوي چې موږ څنګه وکولی شو کار وکړو، څنګه وکولی شو خپلې اقتصادي ستونزې حل کړو او د خپلې کورنۍ لپاره یو اقتصادي برخه کې یو ښه همکار اوسو. تاسو به هم په جریان کې هستی، موږ داسې خویندې لرو چې هغه په کور کې نارینه نه لري، هغه د کور سرپرست، هغه هم نارینه مسولیت مختوي، هم د ښځې مسولیت مختوي. تاسو فکر وکړئ د هغوی حالات او وضعیت به په څه رقمي حالات کې، آیا دوی کولی شي وچه ډوډۍ هم پیدا کړي چې ژوندي پاتې شي؟ دا هغه سوالونه دي چې هیڅوک ورته جواب نشي ویلی.
مننه اغلی اکا خیل. اغلی دانش، استاس څخه بل پښتنه کوم چې په داسې حال کې چې لکه څنګه چې اغلی اکا خیل هم دغه خبرې ته اشاره وکړه چې کله چې امکانات نه وي، شذي به څنګه وکولای شي چې دوی خپل کارونو ته دوام ورکړي، هغه که په پښوی که په ښکاروي چې د کور څخه وي که د باندې څخه وي، ستاسو په نظر آیا تاسو له دې خبرې سره موافق یاست که داسې فکر کوئ چې نه، ښځې کولای سي بیا هم پر دې سربیره چې یو هنر په لاس کې ولري، په نڅه باندې دوی کولای سي چې یو بل ته دغه هنرونه ور زده کړي، لکه خیاطي یا لکه میک اپ او رایش؟
مننه. دوی لومړی دورانه ده چې په موږ باندې واکمن شوي دي، یعنې مخکې دوره هم دوی په موږ باندې واکمن شوي وو او دا تجربې ښځینه وو، یعنی دوهم ځل ده چې دا تجربه بیا هم په دوی باندې تکرارېږي. اول ځل کې چې دوی کله واکمن شوي وو، دوی عین کار وکړلو، سنګرتونونه یې بند کړل، ښځینه وو باندې مکتبونه بند کړل، زده کړې یې بندې کړلې. هلته زمونږ غیرتي خویندو
یوازینۍ لار دا وموندله چې دوی خپل په کورونو کې زده کړې وکړي، خپل په کورونو کې دغه هنرونه چې دي دا یو بل ته ور زده کړي. یعنې زه په هغې دورې په لیدلو سره بیا هم وایم، هغه دوره کې مونږ انټرنیټ په لاس کې نه لرلو، هغه دوره کې مونږ وسایل په لاس کې نه لرل، ولې په دې دوره کې مونږ لرو؟ بیا هم یعنی ښځینه کولی شي چې په خپلو کورونو کې دغه شیانو ته ادامه ورکړي. کورونو کې دوی ته څوک مزاحمت نه شي کولی، چې هغه هر څومره ظالم دولت هم واوسېږي، په کورونو کې نه شي کولی چې دوی ته ورځن نه شي ودي وایي چې تاسو څه کوئ. دوی کولی شي خپل په کورونو کې دغه کارونه مخې ته یوسي، خو هو د دوی اقتصاد ته ټول ضربه رسېږي. په دې باندې مونږ پوهېږو چې ډونر نه لرو، مونږ پوهېږو چې زموږ اقتصاد صفر ته رسېږي، مونږ پوهېږو چې یعنی مونږ رواني حالت ډېر خراب یو، خو بیا هم دې لپاره چې زمونږ آئنده بیا هم خراب نه شي، مونږ باید دې ته فکر وکړو چې دوی دایي مندلته دي، نه دایي مندلته نه دي. دوی د تګ لپاره مونږ باید مکمل خپل آمادګي ولرو، خپل هنر هم له یادونه باسو، خپل زده کړې هم له یادونه باسو، خپل ژوند هم له یادونه باسو. باید همغسې خپل ژوند ته ادامه ورکړو او د دې تر څنګ خپله مبارزه هم وکړو چې دغه خلک له دغې میدانه یا اصلاح شي او یا ورک شي. نو د دې په خاطر باندې ښځینه باید هغه کومې ښځینه چې مثلا زه اوس استاده یم، زه کولی شم په کور کې خپلې زده کوونکو ته درس ورکړم، خو صحیح ده زه به د اقتصادي میدانه یعنی چمتو نه اوسم، خو بیا هم زه خپل کوشش کوم چې هماغه څه چې امکانات لرم په هغې اساس باندې خپل درس ورکړم زده کوونکو ته. د دې تر څنګ همداسې یو څوک سینګار زده لري، همداسې کولی شي خپل په کور کې هم سینګار کوم خلاص کړي او هم زده کوونکي ونیسي تر څو هغه هنر یې هم یادونه وکړي. زما توصیه یوازې دا ده خیاطي هم همداسې ده، که چیرې چې خیاطي زده د خپل هنر باندې خپل ګټه واخلي، اوس اقتصادي بحران سره موږ مخ یو، نو خپل خیاطي دې هم کوي او تر څنګ یې خپل زده کوونکي دې هم ونیسي. د همدې په خاطر باندې یعنې زما توصیه دا ده چې تاسې لاس تر زنې مه کښېنئ، چې په تاسو باندې ځینې ښاري فرصتونه بند کړل، نو په کورونو کې خپل دغه فرصتونه مهیا کړئ او کوشش وکړئ چې هم اقتصاد وپاتې او هم د دې تر څنګ خپل هنرونه وپاتئ.
مننه اغلی دانش. اغلی اکاخلی، ستاسو په نظر هغه شزه چې غواړي هنرونه زده کړي او خپل کورنۍ ته اقتصادي ګټه ورسوي، کوم داسې هنرونه دي چې ستاسو په نظر دوی زده کولای شي او شزه له یو بل سره په دې برخه کې مرسته کولای شي؟
من خزي کولای شي چې د یو ډېری کوچنی ارفي نش پایل وکړي. معنا دا چې مثلا که یو خور خیاطي زده وي په کور کې، په خوا به د خلکو مثلا خلکو به کالي ورول، دوی به ګنډل دوه جوړي یا درې جوړي یا څومره چې توان و، خو اوس کولی شي چې د هغه خیاطي تر څنګ یو دوه یا درې یا څلور نظر په دې چې دوی څونه گنجایش لري وکولی شي یو دوه یا درې خویندو ته همدا خیاطي زده کړي. لکه څنګه چې خور وویل، خو د ما فکر دا و چې په هغه لوړه سطحه چې خویندو کار کوو هغه چانس اوس د لاسه وتلی، موږ مجبور بیرته د صفر نه شروع کړو، د لږ نه شروع کړو، د کم نه شروع کړو. او هغه خویندې چې مثلا ټینګارتونونه یې درلود، هغوی هم کولی شي په کور کې، خو په هغه شکل چې پخوا بیرون د کور نه کولی شو، شاید په هغه اندازه ونه سي کولی. یعنی چون په کور کې گنجایش نشته ده، اضافه گنجایش نشته، و کولای شي چې خپل کسب یا خپل هغه کوم برخه کې چې دوی کوم کسب زده ده هغه ژوندی وساتي. مګر په هغه شکل چې بیرون د کور نه کار کوو هغه چانس او امکانات زما په نظر دننه په کور کې نه دي. مثلا یو استاد ده، هغه کولای شي بیرون د کور نه ډېر زیاتو زده کوونکو ته درس ورکړي، که نه یا په مکتب کې یا پوهنتون کې، مګر په کور کې د لسو نه پنځو ناتو نه ډېر ته درس نه شي ورکوي. خو بیا هم لکه څنګه چې خور مخکې وویلې، د نیس نه ښه ده دې نه چې لاس تر ځنې کښېني، همدغه لږ هم ښه ده تر څو دوی هم پکې مصروف وي، هغه خپل کسب او خپل کوم مسلک سره چې علاقه لري هغه هم ژوندی وساتي. خو دا به زما په نظر ډېر خسته کن دی ما په نظر دغه حالت هم.
مننه اغلی دانش، تاسو څخه پوښتنه کوم چې د دې ټول وضعیت د بدلولو لپاره، لکه څنګه چې اغلی اکاخیلی وویل چې دا ډیر خسته کن یو وضعیت دی، او د دې د تغیرولو په خاطر باندې ستاسو په نظر څه کېدای سي چې دا حالت تغیر سي او د ښځو حقونه په ټولنه کې ومنل سي؟
مننه کوم. دان حالت داسې حالت دی چې موږ نه هم لاره ورکه کړې چې نور څه وکړو. اخر
یعنی مظاهره دو ته معنی نه لري، د خلکو مړینه دو ته معنی نه لري، نه پوهېږم چې څه وکړو. یعنی له ټولو نه یې لاره ورکه کړې ده، مبارزه دو ته معنی نه لري، که د ښځینه او تر څنګ د دوی کورنۍ د دوی وروڼه ونه درېږي، یعنې هېڅ امکان نه لري. د دوی تر څنګ نړیوال خپل ځانونه داسې غلطوي دي. یعنی هېڅ فکر کوم چې افغانستان کې داسې کومه لاره نه شته چې د ښځینه ته لوی خلاصه شي. خو بیا هم نړیوال که چېرې وغواړي او د دوی تر څنګ خپله افغانان ښځینه او نارینه دواړه ملت یعنې د مقابل د دولت باندې ودرېږي او ووایي چې دغه کار ستاسې ظلم ده، دغه کار باید ودرېږي، نو په هغه صورت باندې کېدای شي چې دغه کار مخه ونیول شي. یعنې د دې کار مخه نیول یعنی ډېر زیات سخت ده. دوی به نور نور ظلمونه هم کوي. یعنی زه وایم چې اوله چې د مکتب دروازه وتړل شوه، د ښځینه وو تر څنګ نارینه باید درېدلی وای، اعتصابونه شوی وای، داسې مجبور کړی شوی وای دولتونه د نړیوال طرف نه هم او د خپله د افغان ملت لخوا نه هم. یعنی نن به نوبت دې ته نه رسېدلی چې د نور نور شیان هم بند کړی وای. نو دا خپل افغانانو اجازه ورکړې ده چې کله یې مکتب یې بند کړو دوی خاموشه شول، کله چې پارکونه یې بند کړل دوی خاموشه شول، هغه د وړکتونونه یې بند کړل او
مننه اغلی دانش. اوریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو څخه اوري، د نور بس د خبرونه وخت هم نور پایتر سیریز لخپل درې سرو ملمنو اغلی عادله بهرام نظامی چې لمشتری د خبرونی په لومړی وختونو کې ګډون وکړ، له اغلی همیره اکا خیلی او اغلی نفیسه دانش څخه ډیر مننه کوم چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ او خپل نظرونو سره زموږ تراغلی او خپل نظر یې پر دې موضوع را سره شریک کړ. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
کل لری دغرا گور گوری داسه خوگی دی لکا شکرے زیو ما شوم یم ٹکرے پغاڑا سفلے می تری دی یوان دوانا سفلے می تری دی یوان دوانا لکل لری دغرا گور گورے داسے خوگی دی لکا شکرے زیو ما شوم یم ٹکرے پغاڑا سپنے می پری دی یوان دوانا سپنے می پری دی یوان دوانا تسغیشو واخ مور زرمی سورے سورے شو پبل زغی میں از غیراؤں کے نظر میں ساوے گرہراؤں کے ٹکرے میں ڈکے کڑی لا گر گرو لمستے سر کم خرسے تھوڑے گر گورے یا براوڑ نوری گر گورے یا براوڑ نوری گر گورے
روپے پکی گی دزڑ شربت او گولے پکی گی مور میں ناروغا زڑی رپی گی چل منس کبھی ہوں سائے لنڈی گی دزنگ آواز دے مت بیان راغل گر گر اخلی ما شمان راغل دوی را توائی چی دی سوارا ٹکرے پبایا او کاریڑیا ٹکرے پبایا او کاریڑیا